بد جوان د ماسپخین درې بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دی اوبل خبري سات کې زه هارون باچا لتاسو سره يم سلامونه مې ومني په خبرونه کې د پاکستانی ولسمشر د ولسمشرای دورې د ختمېدو په اړه وري د غراز د پاکستان لخوا د افغان طالب زندانیانو د خوشی کولو پر اقدام د افغان حکومت خبرګون هم درورو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په اسلام آباد کې درابل شوی سبانه ټول ګوندیزه غونډه په اړه هم رپورت درته لرو او په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه د مشال مرکه محمد درته راوړي خو پیل د خبرونو کوو چې شاهین بونیره وړاندې کوي
مهم خبرونه نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ولسمشر په حیث د واک 15 کاله پوره کیږي زرداری په خپل چوکۍ نوی غوره شوی ولسمشر ممنون حسین تسپاری د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستان لخوا د خوشی شو و طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر نوم نشته چې دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوله او په داسې حال کې چې نن په ټولې نړۍ کې د لیک لوست ورځ مانځل کیږي د پاکستان په قبایلي سیمو کې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره یو کمپاین پیل شوی دی د خبرونو تفصیل نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ولسمشر په حیث د واک 15 کاله پوره کیږي زرداری په خپل چوکۍ نوی غوره شوی ولسمشر ممنون حسین تسپاری دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپل آئینی موده پوره کوي د ولسمشر ویان فرحت الله بابر رسنیو ته ویلي چې د هغه زرداری په اعزاز کې د ګارد آف آنر رستوبا نوموړی لاهور ته ځي تیره شپه د ولسمشر په ماڼۍ کې یوې غونډې ته د وینا په وخت آصف علي زرداری وویل تر اوسه چې کومې هم پریکړې کړې دي د قام په ګټه یې کړې او هغه ډېر خوشاله دی چې ډېر په عزت د ولسمشرۍ چوکۍ پرېږدي د پاکستان د سرکاري ریډیو د راپور تر مخه به ممنون حسین سباله د هیواد د دولسم ولسمشر په توګه د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستان لخوا د خوشی شو او طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر نوم نشته چې دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر قاسم یار په دغه اړه مشال لیډیو ته صدا سو ویل
یو نوم زه واخلم چې په دې لیست کې نه دی هغه ملا برادر دی مولوی عبدالغنی برادر هغه په دا لیست کې نه دی و هغه باندې زمونږ فشار ډېره وه او غوښتنه ډېره وه یو معتدل یو سوله غوښتونکی سلی و او ګناه دومره وه چې سوله غوښتنه خو په جیل کې اچول شوی و
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي خوشی شوی طالب قیدیانو کې منصور دادالله سید ولی عبدالمنان کریم آغا شیر افضل ګل محمد او محمد زه شامل دي خبر پاڼه کې یادونه شوی چې پاکستان تر دې وړاندې هم شپږویش افغان طالبان قیدیان خوشی کړي یاد دي چې افغانستان له پاکستان غوښتي وو چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر په ګډون د غټول طالبان چې پاکستان کې بندیان دي د سوری د بهیر لپاره خوشی کړي خو پاکستان لا هم ملا برادر لبندا نه دي خوشی کړي په داسې حال کې چې نن په ټوله نړۍ کې د لیک لوست ورځ نمانځل کیږي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خیبر پښتونخوا د گورنر په حکم ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره یو کمپاین پیل شوی د قبایلي سیمو د تعلیم د محکمې د چارواکو د وینا تر مخه د هیواد د نورو برخو په پرتله په قبایلي سیمو کې د لیک لوست شرح ډېره کمه ده د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت نن د قبایلو د سکاوټس د تنظیم لخوا په پېښور کې د یو لاریون انتظام شوی و په دغه موقع یو لاریون کوونکی سمیع الله مشال ریډیو ته وویل
کم دا نان ایجوکیټډ پیپل دي کنه چې دوی زمنګ د تعلیم طرف ته متوجي کو او کم داسې خلک دي چې هغه لکه په پټه کې اکثر چې تاسو ګورئ نو اکثر زمنګ قبایل روستو پاتې شوی دي زمنګ د واک مقصد دا چې کم خلک دي موږ د تعلیم طرف ته متوجي کو تعلیم نه بغیر ترقی نشي راتلی زمنګ دا کوشش دی ان شاء الله قبایل به ترقی کوي
چارواکي زیاتوي په قبایلي سیمو کې شپږ دېرش اشاریه شپږ فیصد سړي او لس اشاریه پنځه فیصد ښځو بنیادي زده کړې کړې دي د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا څلور سوه او اووه اویا سکولونه ړنګ کړي شوي دي د ټولو نه زیات سکولونه په مومندو جنسۍ کې د منځه تللي په ولسی جرګه کې د کندهار استاذې فریبا احمدی کاکړ تیر ورځ دا وخت د طالبانو له منګولو را خوش شو او غزنی ښار ته سیرمه هغه کسانو ته سپارل شو چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کاوه. فریبا کاکړ د تیر وړوکي اختر په درېیم ورځ غزنی ښار ته نږدې د کابل کندهار پر لویه لاره طالبانو غوا کړې وه. د غزنی والی موسا خان اکبرزاده د فریبا کاکړ د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران پخوانی ولسمشر علی اکبر هاشمی رفسنجانی هغه راپورونه چې د ده په حواله خپاره شوي وو پکې د شام رژیم د خپلو خلکو پر ضد د کیمیایي وسلو په کارولو ذمهوار بلل شوی وو رد کړی دي. رفسنجانی پرون ویلي د ده په حواله نقل شوې څرګندونې بې بنسټه دي. رفسنجانی همداراز د شام پر رژیم د کیمیایي وسلو د کارولو د ادعاو له وجې د امریکا پلانونه هم اوغندل. په هغه ویډیو کې چې تیره اونۍ پر انټرنیټ وښودل شوه رفسنجانی په داسې حال کې ښایي چې په مازندران ولایت کې وینا کوي او وایي چې د شام خلک له یوې خوا د خپل حکومت له خوا له کیمیایي حملو سره مخامخ دي او له بلې خوا د امریکا د بمونو ورېدو ته انتظار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ادعا وکړه چې د رفسنجانی له اصلي وینا څخه ناسم تعبیر شوی دی. په سینا ټاپو وزمه کې د مصر د فوج په پراخو فوجي عملیاتو کې لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. مصري فوجانو پرون دغه عملیاتو په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا په تیرو څو کلونو کې په دې ځای کې تر ټولو پراخ عملیاتو په داسې حال کې چې په بکتربند ګاډو کې سپارو د هوایي ځواک په مرسته د سینا په شمالي برخو کې د وسلوالو پر ځالو حملې وکړې. د اسرائیل او د غزې د تړانګې سرحد ته نږدې د سینا شمالي سیمې د وسلوالو د فعالیت مرکز ګڼل کیږي. په 13 جولای میاشت کې ورستو لدی چې د مصر فوج ولسمشر محمد مرسی له واک لري کې د مشکوک وسلوالو په حملو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د کار آئینی موده نن پای ته رسیږي. د نوموړي پر ضد د عدالتي کیسونو په اړه د فاټانه د پیپلز ګوند یو غړی وایي
زرداري چې باندې کیسونه نننی دي څلور د انارو کیسونه پاتې دي خو چې دغه سره په دې کیسونو کې کم کسان وغه ټول په دې کیسونو کې بری شوي دي.
بلخوا د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي پاکستان هغه طالب زندیان نه دي خوشی کړي چې دوی یې غوښتنه کړې وه. د پاکستان مرکزی حکومت سبا ته په اسلام آباد کې د دې هیواد د سیاسي ګوندونو یو غونډه را بدلې ده. د چارو یو څېړونکي وایي اوس وخت راغلی چې حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره کوټلې اقدام وکړي.
حالات دې ځای ته را رسېدلي دي که اکشن ونه رسېدو د سټیټ د طرف نه دې ریاست چې دی وجود په خطر کې دی.
او د مشال مرکه ونیز خبرونه کې نن د نومیالي انزورګر او ډرامو او فلمونو د اداکار جمال شاه د ژوند او فن په اړه هم د نوموړي لخلي اوري.
کوټي کې زه پیدا سم یم وطن مواسب شیندې د کوشنیوالي نه په ما کې دا صلاحیت خلګو ولیدو چې زه ډراینګ ډیر ښه کولای سم.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو راځو د خبرونې ولنی رپورت ته. نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د کار آئینی موده پای ته رسیږي او سبا ته به نوې ټاکل شوی ولسمشر ممنون حسین د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. د آصف علي زرداري د ولسمشرۍ د دورې په اړه اسلام آباد د ریاض مساخیل دا رپورټ اورو.
د پاکستان د تاریخ لومبه آئینی جمهوری صدر با نن خپل چوکې پریک دی. د غلړ کې با ایوان صدر کې مازیګر هغه ته الوداعی سلامي ورکول شي او نوې ټاکل شوی صدر ممنون حسین با سبا د خپل چوکې سوګند پورته کوي. په 2003 کال کې د صدر جوړې دورستو آصف علي زرداري لومبه جمهوری صدر وو چې پارلیمان ته 15 ځله خطاب وکړو. د دې ترڅنګ د 13 بدلون په ګډون یې آئین کې یو شمېر بدلونونه وکړه. د 13 ترمیم تر لاندې د هرې صوبې په وسایلو د هغه ځای د خلکو لومبه حق تسلیم شو. د دین سربېره په ګډه سره مالیاتي ایوارډ یا ان اف سی منظور کړو. خیبر پختونخوا د صوبې نوم یې د صوبې سرحد نه خیبر پختونخوا ته بدل کړو. قبایلی قانون اف سی آر کې بدلون او قبایلی سیمو ته پولیټیکل پارټیز اکټ غزول هم د صدر آصف علي زرداري په برخه دي. په داسې حال کې چې نن د نوموړي آئینی موده پوره شوه د ده په ضد د سویس مقدمو او ابټاباد پیښې هم پرتې دي. د دې او دې سره د نورو ممکنه چیلنجونو کارونو په اړه چې مشال ریډیو د پیپلز ګوند د مرکزی کمیټې د غړي او قومي اسمبلی د پخوانی ممبر اخونزاده چټان نه تاسو کو نو دوی
موږ بالکل تیار یو دغه کې شنو د دینه موږ ته هیڅ خطر نشته موږ زرداری چې باندې کې شنو نه 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 دغه دولس کې شنو په هغه کې دا ته فیصله شوې دا ته زرداری چې په حق کې شوې دي څلور د انارو کې شنو پاتې دي چې صدر شه په یو منټ یې اسی لو دغه و جناغه کې شنو نو چې لیدلی خو چې دغه سره په دې کې شنو کې کم کسان و غټول په دې کې شنو کې بری شوې دي نو ان شاء الله تعالی زمنګ دا یقین دی چې به اوس په ازلی ما زاده دا کې شنو باب موږ په خپل باندې چې لو دغه و جزازه چې موږ دا نه غواړو چې په زرداری چې باندې سي الزامات پاتې شي
بل طرف ته د سیاسي او قانوني چارو کارپو او د مردان د وکیلانو په خواني نائب صدر اکبر هوتی وای دا قسمه مقدمو او درخواستونو سره جمهوریت ته زیان رسی دی زیاتوي
تر څومره حد پورې چې د اسفلی زرداری یا د صدر خبره دا داغه د خلاف اقدام خبره دا نو زه هغه سره بيخي اګرینیم ځکه چې د ملک د سربراه خلاف دا قسمه سازشونو ته په خن نظر کتل نه دی پکار اغه ډیسکرچ کول پکار دی بل دا چې صدر چې دین دا خلاف مقدمه جوړې دي هم نشي چې کله هغه په یو چوکې باندې ناشتي دا ټول سيزونه چې کیږي نو دا داسې قسمه عناصر کوي چې اغه دلتا جمهوریت مستحکم دی بل نغواړي دا د جمهوریت د غیر مستحکم کولو د پاره داسې قسمه کوششونه کیږي ځکه چې صدر د لیاو وزیر اعظم یا د ملک په باوقار ادارو باندې غیر معیاري تنقیدونه کول دا زما په خیال دا ټیک خبرې بیان نه دي
د ذکر وردا چې د روان کال جولای په 1 نیټه شوې صدارتي ټاکنه کې د مسلم لیگ نون ممنون حسین بری تر لاسه کړی وو او هغه با د ګل پورز مازیګر د خپل چوکې سوګند پورته کوي دا د هم یادوي چې پیپلز ګوند د احتجاج په توګه په دغه ټاکنه کې برخه نه واغسته ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د پاکستان نن د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د ولسمشر 15 کلنې دوره پوره کیږي ولسمشر بخپلا څوکۍ نوی منتخب شوی ولسمشر ممنون حسین تسپاری دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپل د ولسمشرۍ موده پوره کوي په همدې موضوع د ډیلی ټایمز ورځپاڼې دی ولیکنې مهم ټکی د ګل آیاس ناورو
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د صدارت موده پوره کېدو په اړه خپل ادارې کې لیکلي چې د هیواد یو لسم ولسمشر په توګه سوګند پورته کول وروسته ښاغلی زرداری لانجمن شخصیت ګرځېدلې وو ښاغلی زرداری د سناسه مسلو په وجبه په خبرونو کې وو خو شنن کې خپل سیاسي بصیرت نه حیران کړی وو په ادارې کې راغلي چې ښاغلی زرداری په شاه سپریخې دي باید د هغو ټولو کارونو ستاینه وشي د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ورکړې شوې الوداعي دستوري کې زرداری ژمنه وکړه چې پیپلز ګوند به د حکومت لپاره خندونه نه راپورته کوي او د نواز شریف له حکومت سره به مرستې جاری ساتي ادارې زیاتوي چې دغه شان بیانونه او احساسات په هیواد کې تر ډیر وخت پورې یادېږي ځکه چې په دې هیواد کې زیاتره فوزي ډاکټرانو واکمني کړې ده د دغه دواړو سیاسي مشرانو ترمنځ ولسی لوبه په دې هیواد کې د سیاسي بهیر نتیجه ده ورسپانې د ښاغلي زرداری د ښه او بد کارونو ته کتنه کړې او لومړی لیکلي چې کله بېنظیر بټو وژل شوه نو په سند کې د پاکستان ضد جذبات وو خو د زرداری پاکستان کپې نارې هر څه بدل کړل دویم د پاکستان په تاریخ کې زرداری لومړی ولسمشر چې خپل اختیارات یې پارلمان ته وسپارل زرداری د خپلې میرمنې فلسفه پر مخ بوتله او د سیاسي جوړجاړي لپاره کار وکړو د زرداری صدارت په موده کې هیڅوک هم سیاسي دینو او د هیواد په تاریخ کې په لومړی ځل هم وو ادارې کې راغلي چې د ولسمشر زرداری پر ضد د سویس عدالت ته د درغلي مقدمه بیا پرانستلو لپاره لیک استول وو سپریم کورټ په دې کې سخت دریس خپل کړی وو ځکه یو وزیر اعظم کورټ ولېګو او بلته دړکا ورکړی وو قسم سویس حکومت ته لیک واستول شو خو هغه هیواد ورته په جواب کې ویلي چې دا مقدمه زړې شوې دي او نړیوال قانون مطابق ولسمشر ته استثناء حاصل وی اداري کې راغلي چې زرداری د خپل اخوخه کسان په لوی سوکو ګمارلی وو بل په پنجاب کې د پیپلز ګوند کارکونکو ل 15 کلونو کې شوی کارونه مطمئن نو او د دې ثبوت په انتخاباتو کې مخې ته راغلي د اداري په پای کې راغلي چې د جمهوریت اقتدار سپارلو کار سرته رسیدلې دي او وس د زرداری په مشرۍ کې پیپلز ګوند لپاره ډیر زیات کار کول پکار دي
ګلیاز اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت سبا ته په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې چې هدف یې په دې هیواد کې د نام نه پر مسله د قابو موندلو لپاره د یوې امنیتي تګلارې جوړولو په برخه کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کول دي په دغه غونډه کې به د سیاسي ګوندونو د مشرانو سربیره د څلور واړو صوبو والا وزیران او د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم ګډون کوي په دغه اړه له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو
د پاکستان حکومت ټول ګوندیز غونډه سبا په وزیر اعظم دفتر اسلام آباد کې را بللې ده او دې لړکی د ملک ټولو سیاسي ګوندونو ته په غونډه کې د ګډون بلنه هم ورکړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون ترجمان صدیق الفاروق مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په غونډه کې د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو په شمول د ملک د سیاسي ګوندونو مشران او د پاکستان فوج سر لخکر اشفاق پرویز کیانی به ګډون کوي او په غونډه کې به د قومي سلامتۍ، توانایي، بحران او معیشت په شمول په مهمو موضوعاتو خبرې اترې کیږي. نوموړي تکڑا
یہ جو آل پارٹیز کانفرنس یہ ہے قومی سلامتی پالیسی
دا چکم آل پارٹیز کانفرنس دے دا قومی سلامتی مبارک دے او قومی سلامتی کے دا ملک نہ ترہگری و انتہا پسندی ختمول دے نہ علاوہ پا خارجہ پالیسی کے بہتری راوستل او اقتصادی پالیسی باندے با خبری کی گی دے لڑکی منگ ہاگا ٹولو گندون سرا رابطہ کرے دا کم چے پارلیمان کے موجود دی چے مشران یا پکے گڈون اکڑی دے نہ علاوہ متعلقہ ادارو چارواکی ہم منگ رابللی او وزیر اعظم بہم پا کې موجود وی او چې کومه مسوده په اتفاق سره تیار کړې شو نو هغه به بیا پارلیمان ته وړو چې هغه تل منظور کړو او دا شان به هغه بیا یو قومي پالیسی جوړ شي.
د سیاسي چارو کارپو قریش خټک د ټول ګوندیز غونډې په حق لوای چې ملک دا وخت د نازک حالاتو نه تیریږي نو حکومت له پکار دی چې په څه هم متفق شي نو فورن د پری عمل درآمد وکړي.
دا ځل کانفرنس راغوښته دی وفاقي حکومت او دې ځل د سیاست کولو لپاره آل پارټیز کانفرنس نه کیږي بلکې حالات دیزے طرح رسیدلی دی کہ ایکشن وانا غصے دو دا سٹیٹ دا طرف نا دیزے لجدی ریاست چلی وجود پا خطر کرے دیزے دا بچکولو دا پارا نسل سیاسی بلکہ فوزی او نور قوتون چلی دا طول بیوزے کی گیا دیزے لجدہ سے گرنم چلی دا بیوزے سنجیدہ کوشش ہوئے.
دا سیاسی چارو یو بل کارپو ایمل خٹک دا غنڈے پا حق لوائی
دا ای پی سی چلی نو ساوالنے کوشش نلے دینا مخ کے اندرے تلور کوششو نشوی دی اس بکتے دا شی چی دا سبانی غنڈا چی دے دا غنور غنڈو نا پسل یا سر با مختلف شوی آگا غنڈو کے خو دیر خیخ خبر شوی پالیسیانے جوڑے شوی متاسف آلا پا ایمانے عمل دارا مدو رشو نو اس با سبا دا کتے شی کی سبانی کم میٹنگ کی گی داغی پرانا کی سب پالیسی جوڑی گی دا آگا پالیسی نفس و پا ایمانے سکستان عمل کی گی ما پا خیال مانے دا مشرانو کے ناستل و دا سے غنڈی چی دے نو دا یا مضبط خبر دا
یاد دوی چی دروان کال پا لنبی میاشتو کی ہم دو ٹول گوندی زی غنڈی شوی وی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو دن پګر د نړۍ کې د لیک لوست نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دغه لړ کې د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو سکولونو زده کوونکو په پیښور کې یو لاریون وکړل چې هدف یې په یادو سیمو کې د تعلیم عام کول یاد شوی دی. له پیښور پرې شبیر جان رپورټ راکوي.
دا فاټا اسکاوټس اسوسییشن یا د قبایلو د اسکاوټس تنظیم غړو پیښور صدر بازار چوک کې یو امن لاریون وکړلو چې پکې د وونو قبایلي جنسو او شپږ اف ار سره تعلق لرونکو زده کوونکو ګډون وکړلو. لاریون کې برخه اخیستونکي د مومند ایجنسی پنډالې تحصیل د نهم کلاس سمیع الله وای چې دی غواړو چې په قبایلو کې کم غیر تعلیم یافته ماشومان یا ځوانان دي هغوی تعلیم طرف ته راوبلي.
کم د نان ایجوکیټډ پیپل دي کنه چې دوی زمنګ د تعلیم طرف ته را متوجي کو او کم داسې خلک دي چې هغه لکه په پټا کې اکثر چې تاسو نو اکثر زمون قبایل روستو پاتې شوی دي. زمون د واک مقصد دا چې کم خلک د منګه تعلیم طرف ته متوجي وو. تعلیم نه بغیر ترقی نشي راتلی. زمون دا کوشش دی ان شاء الله قبایل به ترقی کوي.
د فارت اسکورس د پرمختګ افسر اوان حسین د لاریون د مقصد په خپل مشال لیډو ته صدا رنګ ویل.
د دې مقصد دا و چې زمونږه فاټه کې تعلیم عام شي او زمونږه فاټه کې چې کوم نن ایجوکیټډ خلک دي او چې کوم غیر تعلیمي افته دي او چې کوم بچي په سکولونو ته نزي د غربت وجینا یا د بل څه د شتګردي وجینا هغه د تعلیم د طرف ته راشي او هغه ته د سکولو کې د داخلي اندراج مهم شروع شي تاکي چې پاټه کې کوم غربت دی کوم د شګردي دی هغه د تعلیم د وجینا او دی واک وجینا دی سکاوټ انکټیویټي وجینا هغه پاټه کې عام شي او خلک د تعلیم طرف ته را مغیب شي.
کرم ایجنسی سره تعلق لرونکو محمد جمیل چې سینیئر سکاوټس لیډر دی وای چې دی نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي چې د ټولو قبایلو خلک تعلیم خوخوي او امن خوخوي.
عام طور پر کو کتل شي د قبایلي سیمه په متعلق په نړۍ کې یو لکه خلک وایي چې راځي چې دهشتګردي دي دي چې نور غده لکه نن موږ ته په دنیا باندې دا ثابت کړل چې په قبایلي سیمه کې خلک چې دي هغه تعلیم طرف ته مایل دي او هغه تعلیم حاصل دي او لکه دا دهشتګرد نه دي دا پر امن خلک ته او تعلیم سره شوق ته دا ټول نړۍ د پر پیغام او څه مته چې تعلیم نه بغیر د موږ بل لار نشتا تعلیم امن دي تعلیم مینا ده تعلیم رورولي ده او دا ترقی ده.
یادونه وړ ده چې د خواندګې د نړیوالې ورځ په موقع د قبایلو سکاوټس د تنظیم غړو لاریون د پیښور قیوم سټیډیم نه شروع شو او صدر بازار نه د تیرېدو وروسته هم واپس په قیوم سټیډیم سرته ورسېده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خیبر پختونخوا کې د حکومت لخوا د سکولونو د امنیت ټینګولو په موضوع یوه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې وړاندیز شوی چې حکومت باید د صوبې د زده کوونکو ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل په دغه اړه د شاهین بنیري نه اورو.
ورځپاڼه لیکي تر اوسه وسلوالو د سکولونو او کالجونو په تعمیرونو هغه وخت بریدونه کول کله چې به دا تعمیرونه خالی پراته وو. ولې د زیارت په ورځ په بنو کې د جنکو د یو سکول سره لس کیلوګرامه بارودي مواد ځای په ځای کړی شوي وو چې په چاودېدو یې شپاړس کسان زخمیان شو چې دیارلس پکې د سکول جنکې وې. ورځپاڼه لیکي د دې بریدونو له کبله کېدای شي مور پلار خپل بچي سکولونو ته د لیږلو نه وړاندې دوه ځله سوچ وکړي، ځکه چې د زده کړو کولو نه وړاندې ژوندي پاتې کېدل ضروري دي. ورځپاڼه لیکي د وسلوالو په ظلمونو ویر کول بې ځای دي، ولې باید په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت راویښ شي. په دې نږدو ورځو کې د حکومت لخوا په یو شمېر موقعو د تعلیم په موضوع خبرې وشوې. دا وویل شو چې تعلیم د حکومت لپاره ډېر مهم دی او په نصاب کې د بدلون ژمنې هم وشوې. په ادارې کې لیکل شوی د تعلیم په میدان کې هر کامیابی تر هغه سمانا نه لري تر کومه چې د زده کوونکو د مشرانو لخوا د هغوی د ژوند او حفاظت په اړه ویره ختم نه کړی شي. د پښتونخوا نوی حکومت باید ومني چې د سیمې ولسته لوی جسمانی او نفسیاتي تاوان رسیدلی دی او خلکو ته اوس هم لا تاوانونه رسیږي، او د ټولو نه زیات د سکولونو امنیت ټینګولو ته پام کول پکار دي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي د پاکستان لخوا په خوشي کېدونکو طالب زندانیانو کې هغه کسان نه دي شامل چې دوی د خلاصون غوښتنه کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د وو طالب زندانیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. په دې وو کسانو کې منصور دادالله چې د طالبانو د وژل شوي کمانډان مولا دادالله ورور دی هم شامل دی. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د پاکستان لخوا د وو جکپور طالب زندانیانو د خوشي کېدو خبر د افغان حکومت له تود هرکلی سره مخ نه شو. د جمهور ریاست یو جکپوري چارواکي ته وویل کوم کسان چې پاکستان د خوشکېدو خبر ورکړي عادي طالبان دي. د چارواکي د نوم د نخبرېدو په شرط وویل په دې کې هغه کسان شامل نه دي چې افغان دولت د خلاصون غوښتنه کړې وه. نوموړي وویل چې د افغانستان دولت د پاکستان لخوا د طالب زندانیانو د خوشکېدو پلوی دی، خو پاکستان باید د ملا برادر په ګډون جکپوري طالب چارواکي له قید خلاص کړي. په هغو طالبانو کې چې پاکستان د خوشي کېدو خبر ورکړ، ملا منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زای شامل دي. پخوا هم پاکستان شاوخوا شل طالب چارواکي له خپلو زندانونو خوشي کړي وو، خو افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ځینې له دغو کسانو بیرته د جګړو لیکو ته ورغلي دي، ځکه خو د افغانستان د سولې عالي شورا هم د نویو خوشي شویو کسانو په اړه په احتیاط نظر څرګند کړ. افغانستان څو څو ځلې د طالبانو د دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په اعلان شوو نومونو کې بیا هم د ملا برادر نوم نشته.
اوریدونکو، د امریکا په نیویارک ښار کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کار کوونکی تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست لخوا تیر ورځ په خبره شوې اعلامیه کې په کراچۍ کې د خبریال علي چشتي له تختولو وروسته د هغه د وهلو او ټکولو په پیښه اندېښنه ښودل شوې ده. د یادې ادارې چارواکو د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتي چې په هیواد کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی نه اورو.
د دغه تنظیم د ایشیا د څنګه مرستیال بوب ډیټس ویلی دی هغه خلک چې خبریال علي چشتي نیولې وهله او تریويش په پوري د ځان سره ساتلې دي هغه ته د سزا ورکړل شي. نو موړي د وزیر اعظم نواز شریف له حکومت غوښتي دي چې د خبریالانو د تحفظ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ویل شو دي خبریالانو ته د تحفظ په لړ کې د پاکستان ریکارډ سم نه دي، او په دغه هیواد کې ځینې وخت خبریالان تختول کیږي وهل کیږي او تردی چې ځنی یې وجل کیږي. په پاکستان کې د خبریالانو یو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اب جرنالست هم د علي چشتي سره په تر سره شوی سلوک د خپګان څرګندونه کړې ده. د یادګون یو چارواکي پرویز شوکت په دې اړه لمشال رادیو سره د خالی پورز په خبرو کې وویل
پاکستان
دی وای د دې پیښې په ضد زمونږ تنظیم پی ایف یو جی له اړخه نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې د خبریالانو سره د رامنځته کیدونکو داسې پیښو غبرګون او احتجاج کوو. لکه څنګه چې نوی حکومت فیصله کړې ده چې د ترهګرۍ په ضد به ګامونه پورته کوي، هیله لرو چې نوی حکومت به خبریالانو ته تحفظ ورکول په خپلو اولینو ترجیحاتو کې شامل کړي. یاد دی وی خبریال علي چشتي د پاکستان انګریزي ژبې مجلې فرایډي ټایم سره د خبریال په توګه کار کوي. د هغه زیاتره لیکنې د پاکستان په قومي امنیت او د ترهګرۍ په موضوعاتو وي. نوموړی د جمعې په شپه د کراچۍ څخه تښتول شوی و او د یوې شپې د بند تېرولو وروستو هغه راخوشي شوی دی. نوموړی د خوشې کېدو وروستو رسنیو ته ویلي وو چې هغه لومړی پولیسو په ګاډي کې وړی و او بیا یې په ساده جامو کې ملبوسو کسانو ته سپارلی وو چې دغو کسانو یاد خبریال د وهلو ټکولو وروستو خوشې کړی و. د کراچۍ پولیس چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په تیرو دوو اونیو کې د خبریالانو سره ترسره کیدونکې دا دویمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د تیرې میاشتې په یوویشتمه نیټه د کراچۍ له سرجانی ټاون څخه د خبریال عبدالرزاق مړی موندل شوی و. نوموړی د اردو او بلوچۍ ورځپاڼې توار ایډیټر و. هغه څه موده مخکې د نامعلومه کسانو لخوا د کراچۍ له لیارې سیمې څخه بې درکه شوی و چې وروستو یې بیا مړی وموندل شو. په 2011 کال کې پښتون خبریال ولی خان بابر هم د ښار په لیاقت آباد سیمه کې وسلوالو کسانو وژلی و. د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي تنظیم سی پی جی په پاکستان کې د خبریالانو په اړه په خپاره شوي یو رپورټ کې ویلي و په دغه هیواد کې د تیرو لسو کلونو په موده کې د وژل شوي کوم خبریال نه خو د قتل په اړه پلټنې بشپړې شوي او نه په دې لړ کې چاته سزا اورول شوې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په کونړ ولایت کې چارواکي او عام وګړي وایي چې تیر ماښام مهال د وټپور ولسوالۍ د کلاو ګمبیر ترمن سیمه کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلټه الوتکو له سورلیو په یو ډک موټر برید کړی چې پکې له لسو زیاتو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وژل شو او ټپي شو تنانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دغه اړه نور د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا وای په پیخه کې ټول شپارس کسان وژل شوی چې زیات پکې ملکی وګړي دي.
شپارس کسان مړ دي، څلور پکې زنانه دي، څلور ماشومان دي، یو ماشوم زخمی در وړي د تر علاج لپاره. نور دغه ته کسناری نه چې دي د کرسول کې چې یو کس تا سر پروت او نور جسد نه و واغې عجلا غسل او کوم طرف ته انتقال کړل. دا نور کسان دغه منطقې دي چې په یو ځوب کې موټروانان دي. گزارشات چې موږ راغلي یو پکې د دانګان دي. څلور قسمونه د طالبانو نوم دی چې دغه طالبان دا ګاډي کې اوسې وای چې دغه وسلوالو ته پلار کې ورختلی.
خو د کونړ امنی قومندان مل پاسواله عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په پیخه کې څوار لس کسان وژل شوي چې درې په کیرابان، درې افغاني طالبان او نور پاتې ولسی وګړي دي. طالب وین زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په خپل لیکلي رالیګلي تلیفوني پیغام کې ویلي چې د دوی ملګرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دی وړاندې په کونړ او په ځانګړي ډول د وټپور په ولسوالۍ کې بی پیلوټه تیاروګن بریدونه کړي دي چې د دولتي چارواکو په وینا پکې زیات او مهم کورنی او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپین شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د دغو الوتکو په حمله کې زیات زیان ولسي وګړو ته اوړي.
روح الله انوری اوریدونکو، هم د افغانستان په غزنی د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو تختول شوی استازی فریبا احمدی کاکړ خوشی شوی ده. دوی وایي اغلی کاکړ تیر ورځ ناوخته غزنی ښار ته څیرمه دریمګړو ته وسپارل شو. زمونږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي فریبا احمدی کاکړه تیر ورځ ناوخته د طالبانو له منګولو راخوش شو او غزنی ښار ته څیرمه هغو کسانو ته وسپارل شو چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کاوه. دا د تیر کوچنی اختر په دریمه ورځ غزنی ښار ته نږدې د کابل کندهار پر لویه لار طالبانو له موټره کته کړې وه. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده یوازې د دې راخوش کېدل مني او په اړه یې له نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. خود دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالجامع جامع بیا وایي د فریبا احمدی کاکړ د راخوش کولو په بدل کې د طالبانو اووه تنه ملګري ورخوش کړل شوي دي. طالبان بیا وایي فریبا احمدی کاکړی د څلورو میرمنو او دوو ماشومانو په بدل کې خوشی کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي دوی ته په ورخوش شویو میرمنو کې ځینې داسې هم وې چې شل کاله ورته د بند سزا ټاکل شوې وه. طالبانو له فریبا احمدی سره د هغې ماشومان هم له موټره کته کړي وو، خو تر نیول کېدو دوه ورځې وروسته یې د هغې ماشومان بیرته خوشی کړل.
د سید شاه سکیم له دې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډی سور.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه. نن د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ولسمشر په حیث د واک 15 کاله پوره کیږي. زرداري به خپل چوکۍ نوي غورشي ولسمشر ممنون حسین تسپاری. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو سیاسي ولسمشر خپل آئینی موده پوره کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستان لخوا د خوشي شو او طالب بندیانو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر نوم نشته چې دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د لیک لوست ورځ منځل کیږي، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خیبر پختونخوا د گورنر په حکم ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره یو کمپاین پیل شوی. په ولسي جرګه کې د کندهار استازي فریبا احمدی کاکړ تیره ورځ ناوخته د طالبانو له منګولو راخوش شو او غزنی ښار ته سیرمه هغه کسانو ته وسپارل شوه چې د دولت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ په وړاندې د پرونیو مظاهرو په غبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر رابلل دي. په سینا ټاپو وزمه کې د مصر د فوج په پراخو فوجي عملیاتو کې لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. مصري فوجانو پرون دغه عملیاتو په ترڅ کې د چارواکو په وینا په تیرو څو کلونو کې په دې ځای کې تر ټولو فراخ عملیاتو په داسې حال کې چې په بختربن گاڼو کې سپارو دغلته د وسلوالو پر زالو حمله کړي. د نړۍ د رومن کاتولیکانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس وایي چې په شام کې د سولې د ټینګښت لپاره یوه ورځ روژه نیسي. او د اولمپک نړیوالې کمیټې د 2006 کال د دوبی د لوبو لپاره ټوکیو د کوربه ښار په توګه منتخب کړی دی.
د شاهین بنیري نه مولن خبرونه واوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نورو.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې دنیا خپل اداریه کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف جوائنټ سټاف هډ کوارټر کې د خطاب دوران ویلي چې پاکستان ته یو ځل بیا د 6 ستمبر پر رنګ د جذبې ضرورت دی. دغه رنګ چودري نثار علي خان هم د وزیر اعظم سره ولیدل او هغه ته یې د ملکي سلامتۍ او ټولګوندیزې غونډې په هکله احوال تیر کړو. اداریه وایي چې د موجوده حکومت اقداماتو نه څرګندېږي چې دوی ملکي مسلو حل کولو کې سنجیده دي او دا وخت تر ټولو لویه مسله د امنیت نشوالی دی. د دې سره سره بیا د توانایي بحران دی او که دا دواړه مسلې حل شي نو ورسره به د معیشت مسله په خپله حل شي. اداریه اخره کې لیکي چې د کراچۍ، بلوچستان او دغه رنګ نورې مسلو د حل لپاره ضروری ده چې ټول سیاسي ګوندونه د موجوده حکومت سره ودرېږي او دغه لړکې ټول ګوندیز غونډه مهم کردار ترسره کولی شي. نو هیله ده چې د موجوده حکومت حل ځلې برنګ روړي او کام باید ورپېخو مسلو نه خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د حکومت د پاره به دا ډېره د خوشحالۍ خبره وي چې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د 6 ارب ډالرو نه د زیات قرض منظوري ورکړې ده، کم چې به په قسطونو کې پاکستان ته ملاویږي. او د خزانې د وزیر وینا ده چې دغه لړکې به لومبی کیس د ګل پورز 450 کروڑ ډالر پاکستان ته ورسی. اداریه وایي چې مسلم لیگ نون د کچکول ماتولو ډېر دعوی کړی دي او د 11 مئی په ټول ټاکنو کې به هم دوی دا خبره کوله. خو دا هم حقیقت دی چې تیر حکومت 15 کالو کې د قرضو اغستو ریکارډ جوړ کړی دی، خو د بده مرغه پیداواری صلاحیت او ملکی ګټې د ذاتی فایده او مصلحتونو ښکار وي. او مسلم لیگ نون ته داسې معیشت پاتې شوی دی چې د زوړ قرض خلاصولو دپاره د نوي قرض اخستو نه بغیر بل لار نه وه. اداریه مخکې وایي چې موجوده حکومت د IMF یو شمیر شرطونه منلي دي، خو د ریلوی، PIA او سټیل ملز پر رنګ کامی ادارو خرسون یا دې کې څه قسمه بدلون راوستل یو نوې خبره ده. او دې سره ممکن دا چې گردشي قرضې زیاتې دوته پرې نه خو دي شي. خو د دې هر څه سره سره موجوده حکومت ته دا خبره هم په پام کې ساتل پکار دي که د دې هر څه باوجود هم دوی د ولس لپاره اسانه پیدا نه کړي نو د دروغو په وادو د دې خلکو غولول به نور ګران شي.
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼه ډان لیکي په کراچۍ کې د ناټو د زرګونو کنټینرونو د ورکېدو په اړه د رینجرز واکونو د مشر بیان ګنګوسي خبرې کړي دي، خو زیاتوي چې د امریکا سفارت د دې خبر تردید کړی دی. بل پلو امریکا خبرېدونکي په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې راغلي، د پاکستان لخوا د طالب بندیانو خوشي کول افغان حکومت او طالبان خوشاله کوي، خو ښایي د سولې په پروسه کې به ډېر کومک ونه کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د نجیب عامر ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په اسلام آباد کې د امریکي سفارت د دې خبرې د تصدیق نه انکار کړی چې ګواکې په کراچۍ کې د ناټو 9000 کانټینرونه ترې تم شوي دي، خو تیره جمعه د رینجر ځواکونو ډایرکټر جنرال د پاکستان سپریم کورټ ته ویلي چې زرګونه کانټینرونه چې په وسلو بارول په بن قاسم بندر کې ورک شوي دي. ډان لیکي د امریکې د سفارت لخوا د تردیدی بیان د خبرېدو نه پس متحده قومي مومن ډلې هم د خبر په کلکه رد کړی دی. خو دا چې اوس ګنګوسۍ خورې شوې دي، نو د رینجر ځواکونو مشر ته پکار دی چې وضاحتي بیان ورکړي چې د کومو شواهدو په رڼا کې دا بیانیه ورکړي، دا کانټینرونه څنګه ورک شو او څه پکې بارو. ډان لیکي په یو داسې محل کې چې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې ده چې په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ د ودرولو لپاره به اقدامات کوي، د استخباراتي یا امنیتي ادارو لخوا د دا ډول راپور خپرېدل چې د ځانګړو سیاستوالو د سترګو په وړاندې یاد ښار ته وسله قاچاق شوې له پامه نشي غورځول کېدی. بل پلو نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکي، پاکستان د خالی په ورځ ویلي په افغانستان کې د سولې د پروسې د کامیابېدو په موخه د طالبانو و مشران له خپلو زندانونو خوشي کړی دي. ورځپاڼه د شننکو په حواله لیکي چې ښایي دا کار به د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیره ګټه ونه کړي. ورځپاڼې د پیژندل شوی پښتون خبریال رحیم الله یوسفزي خبرې اقتباس کړي چې کسه هم دا یو سیمبولیک ګام دی، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه نشي لوبولی، خو دا ده چې افغان حکومت او طالبان به په دې اقدام خوشاله شي. ورځپاڼه لیکي، پاکستان روس ته لاغې دا ګام پورته کړی چې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره وکتل. پاکستان تیر کال هم شپږ ویشت طالب مشران خوشي کړو چې ځینې پکې ډیر مهم هم وو، خو خبریال رحیم الله یوسفزي نیویارک ټایمز ته ویلي افغانستان علاقه درلودله چې پاکستان به د طالبانو مهم مشر ملا برادر خوشي کړي، څوک چې اوس هم د پاکستان په مابس کې د بند شپې ورځې تیروي، خو پاکستان د نوموړي د خوشي کولو په اړه تر اوسه کوم تصمیم نه دی نیولی.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
او سوریدونکو د مشال مرکه ونی زغ پرونه درته اورو چې نن پکې د وتلی پښتون انزورګر او د ډرامو او فلمونو اداکار جمال شاه د ژوند او فن په اړه هم د نوموړي خبرې اوري. لنوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله مرکه کړی دا راځي. د مرکه ته وښو تر غیر وستا هم د جمال شاه په غږ له یوې سندره خوند واخلو.
قدرمنو اوریدونکو، زه احمد الله مشال مرکه پروگرام کې درته هرکلی وایم. په نننۍ مرکه کې موږ سره میلمه دی د پښتو او اردو ژبې نامتو اداکار، لیکوال، موسیقار، مجسمه ساز او انزورګر جمال شاه. دوی سره به نن موږ د دوی د ژوند او دوی د فن په حواله سره خبرې اترې کوو. د ټولو لومبه خو درته په مشال مرکه کې هرکلی وایم. جمال شاه صاحب، د کوم سیمو سره متعلق دی او د فن اړخ ته څنګه راغلی؟
زما ظاهره د علاقه بلوچستان دی، په کوټ کې زه پیدا شوی یم. وطن مواسب شین دی. په کال 1965 کې زما پیدایش شوی دی او په یو داسې کورنۍ کې چې هغه لږ داسې قدامت پرستم وه او څه نه څه تعلق یې د هنر سره په دا توګه درلود. زما مشر ورور لیکوال و، زما اکا یو ډېر ښه انځورګر و. نو په داسې ماحول کې ما سترګې رونې کړې او شاوخوا ته مې په کور کې یو څه حوصله افزایي ولیده او کرار کرار مو دا دغه د کوچنیوالي نه د انځورګري یو صنف ډراینګ سي دی هغه خپل کوي او په بېخي د کم عمرې نه په ما کې دا صلاحیت خلکو ولیدو چې زه ډراینګ ډېر ښه کولی سم او قدرت په لرم او د خلکو مشابهت یا د نیچر نه دغه یا د یو شی مې مختلف شي دا ټول زه جوړولی سم. نو په دا وجه کوچی کی بیا په علاقہ کی بیا په سکول دا کی یو څه دغه سولما مشهور سولما شهرت نو پیدا کی سدا ماشوم سی دی دای دا شی ټیلنٹ لري نو دغه ډول بیا زما تعلیم ول تک دو سیوا لسم پاس کئ نو مات استادانو ول ستو لار صدقه تا نیشنل کالج اف آرٹس لاہور تا ما چې د کور والا سره د پلارو دا سره خبر وکړو نو دی ول نه نه تب ډاکټر جوړی گی نو په زور ډاکټر را باندې وکړه مطلب میډیکل سبجیکټس مو واخستل او سی کم وخت ما میډیکل وکي انټرمیډیټ نو دا دوران ما په ځان سره ډیر سوالونه کول چې آیا زه ډاکټر جوړ سم کنه نو دننه نه جواب دار علي سي نه ته ډاکټر نه ته باید چې خپل انزورګری یا هنر او خواته توجه ورکې نو بیا ما باوجود د دې سي زه د پښینو او په بولان میډیکل کالج کې ما ته سیټ ملاوي دای سوې خو ما کور والا سره دروغ وویل چې زما نمبرونه ډیر کم دي ځکه زه ډاکټر نه سو جوړې ده ما ته سیټ نه ملاوي نو بیا پسته ما ایم ای موکړه دا دوران د کوټ ټلویزیون را لې چې کوم وخت ما میډیکل سبجیکټ وویل دا دوران زما زړه خو په دغه کې نو په سبجیکټس کې نو د ملګرو سره ما د موسیقي زده کړه شروع کړه دا دوران د کوټ ټلویزیون هلته جوړ شو کال 1950 کې نو زه د ملګرو سره ولاړم آډیشن ورکې او هلته کامیاب شولم نو دا ډول د سندرغاړي په حیث د ټلویزیون ته متعارف شولم او ډېر عمر ما د پښتو سندرې وویلې موسیقي مو وکړه کمپوزیشن مو موکې ویل مو موکې بیا پسته چې ما ایم ای وکړه دا دوران د یونیورسټي دغه جاری ساتلی او په انګلیسي ادب کې ما ایم ای وکړه د دې پسته بیا زه ولاړم نیشنل کالج آف آرٹس هلته مو څلور کاله کورس دغه په مجسمه سازی کې کالبګری کې وکړې او بیا زه بیرته کوټې ته رالم کوټې کې ما په پوهنتون کې د فاین آرٹس ډپارټمنټ خلاص کې او درې درې نیم کاله ما هلته درس هم ورکې بیا زه ولاړم یو کې ته تعلیم دپاره سلیټ سکول آف آرٹس او بیا بیرته رالم بس دا ډول دا سلسله شروع دي
چې ماشا صاحب څنګه چې تاسو ویل مختلف کارونه تاسو سره کړم وکړه د کور طرفه تاسو ته په دې کې سپورټ ملاوي دو
نزه سي ماشوم نو د کور طرف ډېر حوصله افزایي و مطلب ډېر ستاینه کول زما دا هنر خو سیمیټریک مو وکړ او ما دا غوښتې زه ولاړ سم نیشنل کالج آف آرٹس ته او دا پروفیشن خپل کم نو پلار راته ویل سي نه دا پروفیشن نسو کېدای پروفیشن باید چې ډاکټري وي یا انجینرینګ وي یا دغه وي نو ځکه په هغه موقع باندې ما محسوس کړ سي د هنر دپاره کور کې داسې خاص ځای نه و باوجود د دې چې زما مشهور رول لیکوال و او زما پلار هم د هنر سره څه علاقه درلوده داسې د هنر عبد نه کېده موسیقي ډېره خوښه وه مطلب هنر دوست سړی یو خو بیا هم یو ویرې په زړه کې درلوده سي که چیرې دا یو هنرمند سو فنکار سو نو ګوره سي د ژوند به څنګه وي ځکه یې ما ته ویل سي نه دغه وکې
هنرمندي شوله دغه شان مجسمه سازي شوله پینټینګ چې شو دا هم تاسو کوئ دې نه علاوه اکټینګ هم تاسو کړی څه ګڼئ چې په کوم فیلډ کې زیات نوم پیدا کو چې د هغې وجې نه خلکو لکه ډېر زیات خوښ کړلی
زه چې کوم وخت د کوټې په ټلویزیون کې انټروډوس شولم د سندرغاړي په حیث نو د ډرامې اکثره پروډوسرانو به ما ته ویل سي په ډرامې کې کار وکړي زما خپل د ډرامې خواته رجحان نه و موسیقي مې زیاته خوښه وه خو سي ډېرې مجبور کړم نو ما به یوه ډرامه م وکړه یو سیریل و په پښتو ډیوې کتڼا کې دا زما اول سیریل په کال 1978 کې دا هغه پسته بیا ما ډرامه نه وکړه ولاړم دغه ته این سي ای ته چې بیرته رالم نو په لاهور کې د تھیټر سره مې یو څه متعارف شولم چې بیرته رالم نو بیا د ټلویزیون پروډوسران راپسې و چې ډرامه وکړه نو دا ځل بیا ما یو دوه ډرامې وکړې هغه په اردو کې وې دا ډرامه ما ته څه خوند راکړې ولې ښه ډرامې وې ښه ډایرکشنو جوړې کړې وې بیا بلکې اوله ډرامه زما لیکم هغه دوران سوي و کوکن نو ما دا محسوس کړه چې ډرامه سي د خپل په ځای یو ډېر لوی هنر دی چې د کوم په ذریعه د ژوند په تضاداتو د ژوند په زیار او د ژوند څه کوم هدفونه دي په هغو سړی څنه څه خبره کولی سي او خلکو ته رسولی سي او دا هم یو ډېر ښه فن دی او د دې علاوه ډرامه سي دا یا اکټینګ یا لیک سي دي هغه په اصل کې د سلف ډسکوري د خپل د تلاش یو ډېره لویه ذریعه ده نو زه دا ویلی سم چې دا ټول فنون سي دي که هغه موسیقي ده که انځور دی که مجسمه سازي ده که لیک دی که ډرامه ده دا ټول مقصد یو وي او مقصد یې دا دی چې په معاشره کې د ژوند سره یو مکالمه سړی جوړ کړي
جمال شاه صاحب انځورګرۍ شولا که اکټینګ شو که سندرې ویل شو یا که لیک شو ټولم کړی دی خو څه ګڼئ چې کم پکې زیات اسان کار دی او کم لږ مشکل کار دی
اسانه خو یو هم نه دی په دې چې سړی په سنجیدګي و هر هنر ته وګوري نو د هر هنر درجې سي دي هغه بې شماره دي سړی عمر تیر تقدیر کی او پورا پوهنه نسو پیدا کوله خو ما ته بیا هم دا انزورګری سیدا چونکه د کوشنیوالی ما دې شوق درلود ما ته دا نور اونرونو په مقابله کې لږ آسان ښکاری خو آسان نه ده د دې په مقابله کې موسیقي زما ډیره زیاته خوښه ده خو هغه زدا ګړم سره ډیره مشکل ده او ډیر ګران کار دی موسیقي په دې چې سړی وغواړي چې موسیقي سنجیدګی سره وکړي نو باید چې په ورځ څلور غنټې وي نو دای باید چې پنځه ویشت غنټې ریاضت وکړي موسیقي دومره سنجیدګي دومره زیار غواړي دا نور فنون چې دي هغه لږ د موسیقي په نسبت آسانه دي
موسیقی هم تاسو وکړله ایکټنګ هم تاسو وکړو کومه ډرامه هم ډېره زیاته خوښه شوې ده او دغه شانکه د موسیقۍ حواله سره تپوس کوم نو کوم شاعر نه یا کوم لیکوال نه ډېر زیات متاثر وي چې د هغې سندرې چې ویوي لکه هغه دله زیات خوند درکوي
اتفاق خبره دا ده چې زما اوله سندره د خوشحال بابا یو غزل وه چې په ما باندې مین زه پر مین یم دا ما کمپوز کړې وه ویلې وه او تر کومه ده پورې چې زما خپل جوړې کړې ډرامې یا لیکلې ډرامې دي د هغو تعلق دی په هغه کې د زما خپل تر نن ورځې پورې یو ډرامه چې نوم یې پالیشاو هغه ډېره خوښه ده بیا یو دوه درې نورې ډرامې ما وکړې یوه کوکن وه چې هغه زما اول لیکو بیا یوه ډرامه وه کل دا ډرامې داسې دي چې زه په شرمنده نه یم په خوشحاله یم چې په دې کې شکار سوی وو په خاصه بیا پالیشا یوه داسې ډرامه وه چې هغه د ډاکټر نجیب په زمانه کې په افغانستان کې لیدل سوی هم وه او ما دا اورېدلی دي ما ته یو څه ملګرو دا ویلي وو چې ډاکټر صاحب دا ډرامې پست د یو پلان جوړ کړی وو چې په امان الله خان به یو فلم جوړیږي او دا فلم لپاره زرا غوښتم د یو پولیس ډایرکټر سره په ګډه په دا فلم کار کېدو خو بیا حالات سره دغه سو نو پالیشاه چې د هغه په دا سبب یو ډېر ښه بامانی ډرامه ده چې هغه د پښتنو په زیار و د پښتنو په سټرګل وه د یو داسې پښتون مجاهد په باره کې وه چې هغه د برټش راج خلاف مبارزه کړې وه او په یو داسې وخت کې چې په افغانستان کې امان الله خان دلته دا پالیشاه انګریز خو باغی ورته ویل لکه عجب خان او دا خو د پښتنو لپاره دا ډېر لوی خلک تیر شوی دي
جمال شاه سم موجوده وخت کې ډرامو طرف ته زیات رجحان دی ایکټینګ زیات کوي کنه موسیقي طرف ته زیات رجحان دی کنه لیکنې طرف ته زیات رجحان دی
زما موجوده حالات کې د سدي سیما دا اونر کده جوړ کړي دا یو اداره ده چې د انزورو د ټولو اونرونو یو پونتون دی د دې لپاره د دې ته د ټولو ضرورت پر کول سدي هغه ډېر لوی کار دی نو زما تقریبا زیاتره وخت سی هغه پدی کې ګار سی کوشش مونږ د سدا اداره زو بچلو ما یو ډول او پدای اداري کې د سی نوی فنکاران چې په اونر سره د غلری علاقه لري هغه راسی او موږ یو څه ټریننګ ورکو دغه کو تیاری کو او چې اونر په مختګو کې یو څه نو ځکه دا نور شیانو ته زما دومره زیاته توجه نسته ان زورم ز ډیر کم کوم موسیقي خو ما تقریبا پریشه ده نسو کېدای ولی موسیقي لکه ما ستاسول هغه ډیره زیاته توجه غواړي زیات وخت غواړي نو کله نا کله ز یو د فلم پروجیکټ وکم یا د ټلویزیون د ډرامو پروجیکټ سی دی هغه ز پدې کوم سی د اونر کده د چلولو د پاره د دې ضرورت د پوره کولو د پاره به پیسې د دیوې نه وي خو نه راځي هغه د پاره ذریعہ زما نه پد ټولو محکمه ذریعہ سی دا هغه د اداکاری د ډایرکشن دی پروډکشن دی لیکتي د دې نه ز پیسې ګټم او اونر کده ته ورکوم
جمال شاہ صاحب تاسو لکه اردو ڈرامو کې چې کوم دې زیات کار کوي یا فلم جوړوي خو کومنګ د پښتو خبره وکړو د پښتو ډرامو یا د پښتو فلمونو حالت دا وخت دومره خنه دي نو دغه طرف ته څه خیال شته چې راشي پښتو ډرامو طرف ته راشي او دې کوم څه کار وکړي
دا طرف ته زما ډېر اکثر فکر بند وي ما تر دا حد پورې کوشش کړی دی چې د پښتو یو چینل یو داسې نماینده چینل سره جوړ کړي چې په هغه باندې د پښتني کلچر د پښتنو د تعلیم د تاریخ په باره کې څه نه څه دا ډول پروګرامونه اوسي چې په هغه باندې دا زموږ نوي ځوانان نوې پیړۍ چې دا خبر سي او دا چینل په ذریعه دا پښتانه چې دسي د یو بل نه ډېر لري دي د اختلافات ښکار دي د یو بل تر نږدې سکشینی او خبرې اترې شروع کی سوله وکي او پښتنې سیمې کې امن راسي ما خدا ډېر زړه غواړي خو تر اوسه مونږ د خاصه کامیابی نه ده حاصله کړې تر کومه ده پورې چې د ډرامو او د فلم تعلق دی هغه زیاتره ما په اردو کې کړی دی په دې چې د اردو مینس دغه سیدی مارکیټ هغه ډیر غټ دی پښتو یو خوستنه او کستا هغه بیخي داسې بیډبله ډرامې او فلمونه دي چې زخپله پاغ ڈرامو فلموں کی زکار قبول نہ غواړم
د اردو ڈرامے کا کوی اردو فلموں کا کوی سم مشکلات ہوتا نہ راضی چلے کا مطلب یو پختون کس دونه مخ پوڑان دلاڑ شي او بیا له دونه نوم پیدا کی او داغه نه پس داسې سم مشکل ہوتا نہ راضی دی کی
نہ جی تر اوسه خو اس مشکل نه دی راغله پدی شي پښتو زما بنیاد دی او پښتو د پښتني بنیاد سي دی هغه ډیر موکمه بنیاد دی نو اردو ویل یا په اردو کې کار کول زما نه پاره ګران نه دی او بیا دا هم دی چې زما اکثر د اردو ڈرامې هم پښتني ماحول باره کې دي اوس ما کوشش دادی چې زه دوه فلمونه جوړ کړم هغه ټول د پښتني کلتور په باره کې دي د پښتنو د بدالي سي دی باره کې دي بیا دا یو څو مدله مخه ما په فلم کې کار کړیو ٹیلی فلم اغم پشتو یو فلم ڈائریکٹ کڑی جذبے نمری اغم پشتو کے دسی سے خالگی ہوگی نہیں خدا دوارا فلم دا پسی میں کسی دا بدالی دا سیاسی او دا انتہا پسندی سی دا دے بارہ کی دی
جوان شاہ صاحب دا خستا سو لکاغا ایکٹنگ شو یا دستا سو موسیقاری شولا یا دا غشان ادب دے حوالے سر اس راز استا سو ہنر کا دا پدی وان لگ ڈیر خبر کہ لک انزورگری دل تک کی گی مجسمہ سازی دل تک کی گی لک نور مختلف فائن آرٹ چشو انٹیریئر ڈیزائننگ چشو دا مختلف طرز دل تخے زمنگ پختنو دغه کی لک تاسو پر دے کار بان خصوصا پ انزورگری باندے یا پ مجسمہ سازی باندے پدی بان صداد ملاوی گی دا پختنو طرف نا
دا پختنو سیم خود مجسمون ڈکھا دا گندارا سکلپچر سی دیا گندارا کلچر سی دا دا چا دی دا ٹھول دا پختنو دے دوبن غٹ دومرا دا گا پا چی دا زرا و کالو یو جوند لری دا کلچر پختن سی دیا گا ہنر دوست دی ہمیشہ دا ہنر سر دیر مینا کڑے دا پختو موسیقی را واخلے دا پختو ادب را واخلے کا آغا ولسی ادب دی کا نوی ادب دی دا پختو شاعری را واخلے دومرا نام تو خلق شالو دا رحمان بابانا دا امیر کروڑا واخد تروس دا درویش دورانی پوری بے شمار زبردست شاعران پیدا سوی دی لکوال کناول نگاران را واخلی نور محمد ترک دا چانا کم نی زبردست لکوال اسی زبان دا خیالی چی آغا فیودر دستو اسکی چی دا روسی ناول نگار تیر سوی دی دیر لوی سرائی دا آغا سرا دا سی امپلا ایشوی سی دا کار نو بیاد غیر مادی کلچر سی دی دا پشتنو یا مادی کلچر سی دا ٹول دا زبردست خزانو ڈک دی پښتانا زنسو ویل چې دی د علم او د اونر دشمنان دی ازنه لری دی وی خینش دی دی په موجوده دور کې وګ غنی خان غنی خان یو ډیر لوی مجسمه ساز او انزورګرم او د لیکوال سره سره ډیر خلکسته
خو سمون په پښتنو کې لکه دا یو دغه دی چې مجسمه سازی چې کومه ده هغه لکه دی دونه خنه غنی لکه هغه وچ دا لکه اسلام په موږ په میاس کې راولونه هغه وجنه نو څه غنی چې مشکلات خو طبيعه په دغه وجنه را په خیدل
د مجسمه سازی د اسلام سره څه مطلب بدی نسته پدې چې د مجسمه سازی په ذریعہ یا د انزور په ذریعہ یا د لیک په ذریعہ هنرمند سې دی دغه کوشش دا وی چې خلک د ژوند سره په مکالمه کې وټړي د ژوند په باره کې خبر کې او په مختګ وکي د ژوند باغه مطلب باریکیان سې دی ګرایان سې دی باغ باندې دا خلک پو کې او مکالمه په معاشري کې استوار سي خلک یو بل ته نږدې سي یو بل و پیژنې دی یو بل سره هر ډول خبرې اترې وکړل سي د مجسمو دا مقصد نه دی سي دغه عبادت ہوسی کم زمانہ کی سے عبادت کے دو آگے زمانے تیری سوی دیو اصل کے کو مقصد بنیادی شاید است مجسمہ یا انزور یا بل کار د صد پارا کہ نیت د صد نو د ہنر نیت سے دی ہمیشہ یو ډیر اعلی نیت وی بلکہ زبدا و مچی د ہنر مس یوز یا ابیوز یعنی د ہنر غلط استعمال سے دی اغه نه یوازې داسې په اسلام کې منه دی بلکې په کمونیزم کې منه دی هر معاشره چې د انساني اقدار او د ژوند په باره کې صدغه لري مطلب یو خاص تصور لري اغه د هنر یا د هر داسې قدرت یا د طاقت غلط استعمال خلاف دی اسلام سے دی اغه د یو شی د غلط استعمال خلاف دی کاغه هنر سی کاغه علم سی کاغه طاقت سی کاغه دولت سی د شی استعمال خلاف نه دی بالکل
جمال شاہ صاحب انزورگری کوئی مجسمہ سازی کوئی دا دے ایگزیبیشن ہم دا دے انزورگری کوئی او کم کم زینو کم کڑی دی کم کم ملکونو کی
زما خپل دا انزورونو دا مجسمو ایگزیبیشنز کو پٹول پاکستان کی او بیا پا امریکا او پا یورپ کی پا جاپان او دا ہر زی ہند دا ٹھول کی سوی دی جرمنی او دا کی بلکہ زی دا پاکستان اول انزورگر او مد سی دا چی دا شاہ کار ویکٹورین البرٹ میوزیم واخستو اول او بیا دا غصی دا جاپان او دیر لوی میوزیم دی کوکا آرٹ میوزیم لومړی آرٹسٹ زیم انزورګر زیم سیو هغه میوزیم چې زما کار واخستو شکر دی خدای چې ما هر ځای سیم ایگزیبیشنز کړی دي ډېر زبردست ریسپانس ما ته راغلی دی تر اوسه
هنر قدم جوړ کړل د دې په شاس تاسو څه دغه چې لکه څه کول بغواړی دی نه
ګوره حقیقت دا دی چې مش په یو داسې مځکه پراته یو چې د هغه د ثقافت تاریخ څه دی کم از کم نه زره کاله زوړ دی که مش د مهرګړ نه دغه ابتدا وکړو نو دا تقریبا د نه زره کاله نه کلونه بالا دی خو په داسې سیمې کې چې کوم حکومت مش ته راکړل شوی دی هغه حکومت دا شي داسې خاص ستاینه نه ده کړې دا ټول کلتور د ثقافت د دونه لوی ذخیرې نه پرزرویشن په طریقې کېږي نه پروموشن په طریقې کېږي نو دا انزور سیدی یا مجسمه سازی سیدا یا نور هنرونه سیدی هغه د زموږ د کلتوري مکالمې یوه حصه ده د قومي کلتوري مکالمې یوه حصه ده د هغې پروموشن ډېر ضروري دی چونکی حکومت نه کوي او زه خپل یو هنرمند یم نو زما خپل انلایټن سلف انټرست دا دی چې زه خپل د فیلډ پروموشن وکړم نو ځکه یو وخت ما فیصله وکړه چې زه به یو اداره قائم کړم چې هغه د هنر د هنرونو پروموشن او پروپاګیشن کی او نو خلکو ته یو داسې فورم مهیا کو چې هغه راسل ته زده کړم کی خپل کارونه خلکو ته ښکارا کی او په مختګو کی
یو بل پښتنه کوم جمال شاه صاحب اکثر زمونږ په خیبر پښتونخوا یا په بلوچستان کې ډیر داسې پښتانه شته چې هغه د کارون سکه انزورګری دا کوم مجسمه سازی دا ک نور دا فن چې تیسره ډیره زیاته مینه لري خود غربت د وجنه یا نور دغه وجنه د کارون طرف ته راتللی نشي نو آیا تاسو د سیمه پروګرام شته چې دغه قسم خلکو ته تاسو ټریننګ ورکوي هغه مخپوړه دلار شیخ خپل مجسمه خپل انزورګری وکي
هنر قدمه جوړ کړی په دې ده چې داسې خلک چې شتمن نه دي پیسې نه لري چې په دا فنونو باندې دا فنونو یا هنرونو په زده کړې باندې قرض کړي هغه دلته راتلی شي موږ هر کال تقریبا 10-15 فیصد سټوډنټس داسې اخلو چې هغه څه هم نشي ورکولی هنر قدا ته هنر قدا دوی سره هر ډول کومک کوي
جمال شاه صاحب اکثر موږ دا ګورو چې لکه یو کامیاب پلار چې هغه خپل چې کوم قصب یا کوم دغه هغه خپل بچو ته منتقل کوي آیا ستاسو دغه شان ماشومان چې کوم دي هغه په دې فیلډ کې شته دې طرف ته راغلي دي کنه
نه زه به خپل ماشومان سره هغه تجربه بالکل نه کوم په دې چې په ما چې څه تیر شوي دي هغه زه نه غواړم چې په بلم تیر شي او زما ماشومان چې دي اوس خو ډېر کوچني دي خو بیا هم د هنر سره د علاقه لري خو چې دوی لوی شي څه چې دوی فیصله کول غواړي زه به بالکل هغه ورسره کوم دسی هر فیلډ ته ځي کچیری دی انزور یا هنر ته راتله بالکل زب نه منې کوم او کچیری بلی خواته دی توجه سو مالته هم زه کوشش سره کوم چې زیار سره وکم
په اخیره کې به زمنګ پښتنو ته او آرت سره مینې لرون ته څه پیغام ورکوي
زما پیغام بدایو ټولو پښتنو ورونو خوندو ته چې په پښتنو کې ډیر صلاحیت ستا او باید چې په دا صلاحیت ټولو پښتنو ځان خبر کی او دا صلاحیتونه د پښتنې سیمې د پښتن وطن د شیګړې د پاره استعمال کی
جمال شاه صاحب ډیره مننه مشال ریډیو له وخت ورکولو د پاره
ډیره مننه
اوریدونکو تاسو د جمال شاه د ژوند او دوی د فن په اړه د نوموړي خبرې واوریدي هم دې سره خپل کوربه احمد الله ته اجازه ورکړي د الله پامان
I want دل تم باران باران آئے ہائے باران باران